افغانستان ته استول شوی وو. لننګرهار د ازادي راډیو خبريال شاه محمود شینواری او په دې اړه تفصیل.
د سولې ولایتي کمیټې مشر ملک نذیر وایي چې په دې تسلیم شوو کسانو کې درې تنه سرګروپان دي چې له ځانونو سره یې یو شمېر وسلې هم تسلیم کړي دي.
دا چین او نازیان او بټیکوټ ولسوالیو کې تخریبي عملیات ترسره کول. یو دېرش کسان دلته تسلیم شوي دي د خپلو مکملو وسلو سره. تاسو ګورئ چې دا شکه پکې ده، برناو پکې دي، کلاشنکو پکې دي، راکټ پکې ده، او دوی راغله د خپلو وسلو سره سولې پروګرام سره. جمله اوس موجوده دلته رسېدلې دوه شمېره وسله.
له دولت سره دغه یو ځای شوي وسلوال وایي چې دوی په پاکستان کې د ملا رباني ډلې پورې تړلي وو او هغه وخت د خپلې ناپوهۍ له امله له هغوی سره یو ځای شوي وو. دوی وایي په لومړیو وختونو کې ورته په پاکستان کې ټریننګ ورکول کېده او وروسته دې ولې ته راواستول شول چې وجنګېږي.
دا چیرې سالې اوسېدونکی ما او قومندان ما او ملا رباني پورې موږ اړه لرله تړلي وو پورې، او هغه اماراتو لا کار کوو، موږ خپل باندې اماراتو او پاکستان ایسا علم کار کوو، او موږ دا ځمکې تر نازیان ولسوالي اچین ولسوالي بیډیو کوټ او کوټ دی کې موږ فعالیت ترسره کړی دي او ترسره کولم. څلور پنځه کاله وشو چې موږ فعالیت سره کولو او اوس رالو سولې پروسې له او موږ خپل وطن دی دا نه غواړو چې دا خپل وطن ویجاړ او ران کړو او موږ ځان تسلیمې ته حواله کړو. ما سره پنځه کسانو اوس موجود، ما سره پنځه کسان دي، نور سره نه راځي.
سفر دی د اچین ولسوالۍ اوسېدونکی یم چې موږ د رباني پورې تړلي وو او هغه د پاکستان اماراتو له کار کا منګه دا غسر یو زدا غ گروپ او پنځه کسیز گروپ دی منګه بد تر وخت فعالیت کولی. اچینو لسوالی باندې دوربابا ولسوالی، نازیانو لسوالی، بټی کوټ ولسوالی، کوټ ولسوالی، په دغه ولسوالو منګه فعالیت کړه ده او بس منګه نور نه غواړو چې بې ځای ویني توی شي. او داس منګه خپل خاور داس منګه مور ده او د دې مور به منګه دفاع کوو د خپل ویني په قیمت باندې.
د ننګرهار ولایتي شورا غړی زابید امیر محمد وایي ک افغان دولت دغه یو ځای شو وسلوالو سره پوره مرسته وکړي او دوی ته د کار زمينه برابر کړي نو نور وسلوال به هم ترې عبرت واخلي او د پروسې سره به یو ځای کېدو ته غاړه کېږي.
منګه ځکه یو تشويقي جنبل لري خو هغه شر کې کوي چې د دې امنیت تضمین شي او دوی ته کار زمينه برابر شي چې نور هم پوه شي چې دلته کلار شم زمو امنیت هم تضمین دي او کار هم برابرېږي.
له دې وړاندې یو شمېر خلکو داسې ګونګوسي هم خبرې کړې وي چې د سولې پروسې سره په یو ځای کېدونکو کسانو کې جالي خلک دي. د ننګرهار د سولې ولایتي کمیټې مشر ملک نذیر بیا د یو شمېر خلکو دغه ډول اداوي د سولې پروسې پر ضد غني.
ته دا وایي چې هغه امکانات ډېر دي که دا یو ماشینه ډېره ده چې دا راوړي. خدا سي ته خلکو خبره ده چې کوي دا د دې خلکو خبره ده چې دا پروګرام تخریبي.
د ننګرهار د سولې ولایتي کمیټې د معلوماتو له مخې د دغه یو دشتنو یو ځای شو وسلوالو سره په ننګرهار کې ټول شاوخوا 200 تنه د سولې پروسې سره یو ځای شوي دي. وسلوالو طالبانو د یادو کسانو په اړه تر اوسه رسنیو ته څه نه دی ویلي.
ازادي راډیو ته غوښتنه کوي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
ازادي راډیو ری چې په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. د سیاسي چارو د ځینو څېړونکو د اټکل له مخې په پاکستان کې له وروستیو تروریستي حملو وروسته داسې ښکاري چې له پاکستاني طالبانو سره د حکومت پیلیدونکي خبرې اترې ښایي وځنډیږي او یا هم ګرسره له منځه ولاړې شي. په خیبر پښتونخوا کې د یکشنبې په ورځ د عیسوي اقلیت پر یوه کلیسا د دوو ځانمرګو په حملو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون درې اتیا کسان ووژل شول او لسګونه نور ټپیان دي. په دې اړه نور حل له پېښور د ازادۍ راډیو خبریال ذبیح الله شفق په یو راپور کې وړاندې کوي.
کله یوې خوا د پاکستان حکومت او دغه هیواد یو شمېر سیاسي او مذهبي ګوندونه له وسلوالو سره د خبرو اترو غوښتونکي دي، نو له بلې خوا په دغه هیواد کې په دې وروستیو کې په تروریستي پیښو کې سرګند ډېروالی راغلی دی. د افغانستان پولې ته نږدې د خیبر پښتونخوا په بر دیر کې د دوو جګپوړو پاکستاني پوځیانو د وژلو مسؤلیت د پاکستاني وسلوالو طالبانو تر منلو او د یکشنبې په ورځ د پېښور په کواټۍ بازار کې په کلیسا کې تر ځانمرګي بریدونو وروسته له پاکستاني طالبانو سره د دغه هیواد د حکومت خبرې اترې له ګواښ سره مخ کړي دي. د پاکستان د سیاسي او روانو چارو اخبار په وکیل سوزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د وسلواله د بریدونو او د پاکستان د صدر اعظم د ورستیو سرګندونو په اړه وایي چې ښایي د پاکستانی وسلواله او دغه هیواد د حکومت ترمنځ پیلیدونکې خبرې اترې وزنډیږي او یا هم لمنځه لاړې شي.
بد اعتمادي دومره زیاته مخې ته راغلې چې دوی هغه لږ د نارمل حالاتو په ځینو هغه کې به پوره ټایم بلګي د دواړو طرفو چې دي په یو وخت کې معاهدې شوي دي، بیا هغه معاهدې ماتې شوي دي، لوبیا په یو بل باندې حملې شوي دي. کله چې هم یو مذاکراتي امر شروع کېږي نو د هغې هغه تیارې هم روانې، خو د هغې سره سره د هغه فریقینو هغه د جنګ چې کوم انداز دي هغه هم جاري وي، چې د دې تازه واقعاتو نه بعد د حکومت چې کوم رویه ده چې هغه زیاته نرمه او په دې کې به لږه سختي راشي او د هغې د یو نتیجه په دې صورت کې هم مخې ته راتلی شي چې دا د اتیسي نه بعد چې د مذاکراتو کوم یو عمل شروع کېدو هغه یا ډیلی شي یا هغه چې بیا ختم شي، او د هغې په نتیجه کې بیا موږ وینو چې حکومت او طالبان چې دي په یو بل باندې بیا حمله ورشي او د هغې په نتیجه کې دا جنګ چې دی دا نور توالت اختیار کړي.
د دیر په پیښه کې د پاکستانی طالبانو لخوا وژل شوی جنرال ثناء الله د سواد د پوځي محاس عمومي قمندانو چې نږدې 1.5 کال په پاکستانی پوځ کې دنده ترسره کړې وه. همداراز د یکشنبې په ورځ د پېښور په کواټۍ کې په یوې کلیسا کې ځانمرګي برید د 43 ښځو او 2 ماشومانو په شمول 3 کسان وژلي او 143 ډېر ټپیان کړي وو. د یادونې وړ ده چې د پاکستانی وسلواله طالبانو ویان شاهد الله شاهد په دې وروستیو کې د دغه هیواد له حکومت سره د خبرو اترو خبرونه رد کړي او په وینا یې چې تر څو حکومت له قبایلي سیمو څخه پوځ نه غواړي او د دوی بندیان خوشي نه کړي خبرو اترو ته به ورسره کېن نه. ذبیح الله شفق، ازادي راډیو، پېښور.
په همدې حال کې پاکستانی امنیتي چارواکي وایي چې د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې پر یوې کلیسا د یکشنبې د ورځې له برید وروسته به حکومت له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې وځنډوي. یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي د حمله د دې باعث شوه چې حکومت ښایي له طالبانو سره له نورو لارو چارو په کار اخیستو سره مقابله وکړي. پاکستانی چارواکي وایي چې په پېښور کې د عیسویانو پر یا د کلیسا له برید وروسته به د نورنو داسې ښکاري چې له ځناورو سره پخلاینه نورنو امکان نه لري. البته دا څرګندونې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت یو مقام د جرمني له خبري اژانس سره په مرکه کې کړي. د مقام چې د خپل نوم نه خوللو په شرط له دې اژانس سره خبرې کول زیاته کړه له دوی سره د مقابلې بلې لار شته چې کار به ترې واخیستل شي. داسې ښکاري چې د نوموړي اشاره د پاکستاني طالبانو پر ضد د پوځي عملیاتو بیا پیل ته وه. د ایران حکومت وایي چې اتیا تنه سیاسی بندیان خوشی کړی دي. د دې خوشی شویو زیاتره د ایران د 2009 میلادي کال د انتخاباتو د نتیجو پر وړاندې د مظاهرو په ترڅ کې نیول شوی وو. ایران د سیاسی بندیان په داسې حال کې خوشی کوي چې د دې هیواد جمهور رئیس حسن روحانی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلا کې د ګډون لپاره نیویارک ته رسیدلی. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه یو راپور برابر کړی چې مهم ټکی رضوان مراد وړاندې کوي.
د ایران ولسمشر د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته خپل وینا د مخه نړیوالې ټولنې ته دوه پیغامونه ورکړي دي. یو د خپل هیواد د اټومي پروګرام په اړه خبرو ته لیوالتیا ښودل او دوهم د سیاسي زندانیانو آزادول. د ایران د عدلیې د وزارت وین محسن هجایی تیره ورځ ویل حکومت اتیا سیاسي زندانیان بخښلي دي. خوشی شوی هغه کسان دي چې د ایران د 2009 میلادي کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو اړوند مظاهرو په لړ کې نیول شوي ول. تهران دا ګام په داسې وخت کې پورته کړی چې د ایران ولسمشر حسن روحانی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې د ګډون لپاره امریکا ته تللی دی. اخو بیا د روپۍ ټولنې د بهرني سیاست مشر کاترین اشټن پرون د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره له کتنې وروسته ویل جواد ظریف به په روانونۍ کې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د دایمي غړو له استازو سره کتنه وکړي. کاترین اشټن وړاندې ویل دا وای دا لومړنی فرصت چې له یو بل سره مو مخامخ وکتل موږ د څو مهمو مسلو په اړه خبرې وکړې، خو زیاتره تمرکز مو د اټومي پروګرام پر سره. موږ خه او ګټور بحثونه وکړل. دا اټومي پروګرام په د ایران دریز د نوي ولسمشر له ټاکل کېدو وروسته یو څه نرم شوی دی. داسې هم ویل کېږي چې حسن روحانی یو له هغو ایراني شخصیتونو څخه دی چې غواړي د خپل اټومي پروګرام په اړه له لویدیځ سره خبرې پیل کړي. حسن روحانی تیر یکشنبې ویل دی به د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې د ایران رښتینی څیره نړۍ ته وربخښي. ویل کېږي چې د سیاسي زندانیانو خوشي کول او د اټومي پروګرام پر سر د خبرو لیوالتیا ښودل د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله خامنئی له ملاتړ هم برخمن دي، څو له لویدیځ سره د ایران اړیکې ښې کړي. که څه هم چې ایرانی مقاماتو اتیا سیاسي زندانیان خوشی کړي، خو لا هم د سیاسي مخالفانو دوه مشران میر حسین موسوی او مهدی کروبی په خپلو کورونو کې نظر بندې.
پر راپور کې مو واورېدل چې د ایران حکومت خبر ورکړی چې اتیا تنه سیاسي بندیانې خوشی کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف به د پنجشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره یو ځای د برتانیا، چین، فرانسې، جرمني او روسیې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې په کتنه کې برخه واخلي. ټاکل شوی چې د ایران او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پنځو دایمي غړو او جرمني د غونډې بحثونه به د ایران د لانجمن اټومي پروګرام او پر اسلامي جمهوریت له دې کبله د ملګرو ملتونو د بندیزونو پر موضوعاتو متمرکز وي. که چیرته ایران او لویدیز د ایران د لانجمن اټومي پروګرام د ځینو مهمو اړخونو په هکله توافق ته ونه رسیږي، نو د دوی ترمنځ اوسنۍ ډیپلوماتیک تودوخه کېدای شي د تیرو دیرشو کلونو د بې اعتمادۍ له کبله ډیر ژر سوړ سره شي. په دې اړه د رویټر خبری آژانس د ایران او لویدیز د اړیکو په حقله یو تحلیلي مطلب خپور کړی چې مهم ټکی یې سلطان محمد سرور اوروي.
ستونزه اوس یوازې په دې کې نه ده چې د اټومي بم د جوړولو په لور د ایران زیارونه ودرول شي، بلکې په دې کې هم لانجه ده چې څرنګه د ایران د اټومي هلو ځلو د پراختیا مخه ونیول شي تر څو اصلا داسې یوې مرحلې ته ونه رسیږي چې که هر وخت وغواړي د اټومي بم د جوړولو لور ته مخه کړي. د ایران د اټومي پروګرام د چټک پرمختګ د مخنیوي په هدف د یو انتقالي توافق لپاره هم باید مختلف شرایط برابر شي تر څو هغه مرحلې ته ونه رسیږي چې امریکا او اسرائیل به پر دغه هیواد بریده مجبور شي. ځینې کارپوهان وایي دغه پروګرام کېدای شي د راتلونکي کال په نیمایي کې د اټومي بم د جوړولو مرحلې ته ورسیږي. په لندن کې د متحدو خدماتو د شاهي انسټیټیوټ یو کارپو شاشنګ جوشي وایي لانجه اوس په دې کې ده چې د اټومي بم د جوړولو لپاره د ایران د امکاناتو څنګه مخنیوي وشي. هند او پاکستان مخکې له دې چې په 1991 کال کې خپل اټومي بمونه وازموي د جوړولو لپاره یې پټ پروګرامونه درلودل، خو ایران چې د اټومي وسلې د پراختیا د مخنیوي د معاهدې غړی هیواد دی باید د نړیوالو څارونکو د تفتیش لاندې وي، نو ځکه نړیوال کېدای شي د ایران په اټومي امکاناتو ډېر ژر پوه شي. خو بیا هم ایران د یورانیمو د غنی کولو په شمول خپل اټومي هلې ځلې په دومره چټکتیا مختبیایي چې امکان لري مخکې له دې چې لویدیز یې کشف کړي یا یې د درولو لپاره وخت پیدا کړي وکولای شي چې اټومي بم جوړ کړي. شاشنګ جوشي وایي دا چې ایران د یورانیمو د غنی کولو امکانات لري دا په اوسنی وخت کې له ټولو مهمه موضوع ده. نوموړی زیاتوي چې د راتلونکي کال په نیمایي کې به د ایران د یورانیمو د غنی کولو امکانات یوې خطرناکې مرحلې ته ورسیږي چې د اټومي بم د جوړولو لپاره هلې ځلې به یې کېدای شي د کشف وړ نه وي. ایران له مودې راهیسې ټینګار کوي چې د اټومي بم د جوړولو کوشش نه لري. تیره اونۍ د ایران نوی جمهور رئیس حسن روحانی چې وړاندیزونه یې د دغه هیواد د اټومي لانجې د حل لپاره هیلې راپیدا کړي یو ځل بیا ټینګار وکړ چې تهران د اټومي بم د جوړولو نیت نه لري. دغه راز د ایران مذهبي مشر آیت الله خامنئی چې په هیواد کې لټولو اوچت واک او صلاحیت لري د اټومي وسلې خلاف فتوا ورکړې او وایي چې دغه ډول وسله د اسلام خلاف ده. خو د شیعه مذهب یو کارپو مهدی خلجی چې په امریکا کې اوسی وایي د خامنئی دغه فتوا کېدای شي په هغه صورت کې بدل شي چې مثلا د ایران چارواکي لیو فعلی